پاش به جشت پی ده زدی را دودم آشامانه خبری مجلی وقت شو. احمد شیبریم سلامونه. د دې سربیره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه خپره شوي دي، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بریدونه لا هم دوام لري. وړاندې تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
په دایکنډي کې د درنو ورشتونو او واورې شوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر تر شلو واوښت. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د نړۍ ګڼ مشران د منشن یا مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې سره راغونډ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي په دایکنډي ولایت کې د درنو اورښتونو او واورې شوېدو په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه سوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې تر پرون پورې په دې ولایت کې په سختۍ سره واوره اورېده. د وزارت وایند احمد تمیم عظیمی نن ازادي راډیو ته په دایکنډي کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
د واورې اورېدنې په نتیجه کې څو برف کوچونه راغلل چې په نتیجه کې یې 21 کسان شهیدان شوي او 10 کسان ټپیان شوي دي. موږ کسان هم په شهیدانو کې شمیرلې دي.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویل مرغومي یا جدي میاشت راهیسې په افغانستان کې د طبي پیښو او یخنۍ له کبله ټول تل 2 کسان مړه شوي دي. د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. دوه والي ویاند وایي چې چاودنه پرون مازدیګر د دشت ارچي ولسوالۍ په عبدالواحد قورچي دینی مدرسه کې سوې ده. عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل.
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپل طالب وسلوالو د مدرسې ته انتقال کړو چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یو ځنه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. د ولي ویان وایي د چاودنې قربانیان له 1200 تر 1400 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو د کندوز چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د بغلان امنیه قمندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانی ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستانه را روان و چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنیت قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کنفرانس کې سره راغونډ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تر یکشنبې دوام کوي. په عالي رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنۍ کنفرانس نن دا سال کې پیل سوی چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلیسي وي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلیسي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوری ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادۍ د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزی کابینې لخوا د تیر میاشتې په وروستیو کې تصویب شوی و، خو پرون یې په اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د تروریزم، افراطیت، کرک پرونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه، د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوی، د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل سوی دی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول سوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول سوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلي دي، خو د پاکستان کابینې او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خبرېدو له بیرې له روسیې څخه چین ته سر له ننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسي اتباع یې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه. له ټولې روسیې څخه چین ته منظمې الوتنې دوی اونۍ مخکې درول سوې وې، خو ځینو شرکتونو ته د مسکو د شیرمیت یوفو هوایي ډګر له یوې لرې ترمینال څخه د الوتنو اجازه وه. له کله چې په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې کورونا وایرس کشف سو، روسیې خپل په سلګونو وګړي له چین څخه انتقال کړي دي. چینایي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هېواد کې په کورونا وایرس یو زرو درې سوه اتیا کسان مړه سوي، درې شپېته زره اته سوه یو پنځوس تنه نور ورباندې اخته سوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، ل طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړه روانه دي.
اوربان یو تاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالي کمیدل یو مشخص تعریف نه لري.
په دې اړه هم وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخلو. افغان ولسمشر د جرمني په مونشان کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې ده او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقی اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته به شخېده. سره له دې چې امریکا تر راتلونکو دو اونیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کوي، خو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په څیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړهییز دریځ کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملا ورسره په جګړه کې دي. له دې سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي طالبان باید ژر تر ژره اور بند وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپلو بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او دوی پر وړاندې جنګیږي.
لا هم د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او ترهګریزو فعالیتونو کچه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغوی لا هم له یو کوچني فرصته ګټه اخلي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې وجنګېږي. خو افغان امنیتي ځواکونه هم تر هغه چې طالبان سوله ونه کړي، تاوتریخوالی پای ته ونه رسوي، پر وړاندې به یې جګړه کوي او له خلکو به دفاع کوي.
ډونالډ ټرمپ تیره ورځ له آی هارت رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به له طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه شي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک سپیر خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د اوو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې شوي چې هیله لري دا به له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک د امضا لپاره زمینه برابره کړي. همداراز د فرانسې خبري آژانس د طالبانو د سرچینې په حواله لیکلي چې نن یعنی د جمعې په ورځ د طالبانو له لوري د وو ورځو تشدد راکمیږي، خو په طالبانو کې یو شمېر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د دوی او امریکا ترمنځ په رسمي ډول د سولې د موافقې د لاسلیک اعلان نه وي سوی، تاوتریخوالی نه راکمیږي. له دې سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي د اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالي کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنی چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ ووایو چې د تاوتریخوالي کمېدو موضوع نو دغه اټکل څوک نسي کولای چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوري ریاست هم هیله مند دی چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کښیني.
د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کیږي، خو جګړې نه دي درېدلې. نظیم سمون د سیاسي چارو کتونکو له کابل په ټلیفون را سره د سمون صاحب مننه چې خبرونه کې ما برخه سره واخیست. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد نشته که خپل سری کسان د طالبانو په منځ کې شته او د افغان ځواکونو په منځ کې هم همداسې کسان شته چې یو خوا په بله خوا باندې ډزې کوي او جګړه ادامه لري؟
اول خو ابهام چې موجود ده د تاوتریخوالي د کمولو په اصطلاح کې هغه لمدین نشته خلی چې د تاوتریخوالي کمول به تر کومه کچي. بل دا چې دغه توافق یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ شوی، نو طالبان نه د دې ته حاضر دي چې د تاوتریخوالي په هغه محدوده کې افغان ځواکونه په ټوله کې افغان دولت شامل کړي، او نه هم هغه د تصدیقیان کې چې دوی له اوله لیوالتیا نه درلوده چې لوان اوس مسره مخامخ خبره تکیل. نو خبر اندیښنام دا چې دغه ډول مبهمه معاملی او دغه ډول مبهمه اصلاحات کول شي چې دا پرسنه کیږي ته ونه رسي. ولا دا چې دا لس ورځې لپاره دا هغه تاکل شوی یو فرصت دا چې کچیر په دې لس ورځو کې ولي تر شي چې د طالبانو په حمله کې رپام وړ کمواله نه راغله او به هم دې په دې دغه هدف افغان نظامیان دي او یادا چې غیر نظامی اهداف دي ملکیان دي، نو کېدای شي بیا په دې اړه یو قاطع تصمیم ونیول شي. هغه بیا د افغان حکومت سره چې څنګه دې سره تعامل کوي، ځکه اوس په لنډ وخت کې خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر د تصمیم کې ورسره جمهور غنی هم د دې سره موافقه وکړه، خو دې ته هم حاضر نه و. یعنی اوس طالبان هم
زه همدې تراتلم چې د افغانستان جمهور رئیس هم د دې هرکلای کړی دی چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، او جمهور رئیس له څرګنده کړی دی چې کېدای شي چې د تاوتریخوالی له کمیرو سره د اوربان په لور روان شو. او په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارژ افیر لاسادی رډو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره کړې ده چې امریکا هم دا غواړي چې په افغانستان کې اوربان دوشي او د اوربان پلوي کوي. که چیرته خبره داسې وي، بیا ولې طالبان اوربان ته غاړه نشتی او وای چې شخړې راکمو؟
خو او اساسي هغه ویره دا چې کچیر طالبان اوربان دلان کې، نو ممکن نامغه د ورم کال دی د تیر اختر دی د درې ورځې اوربان هغه تکراری سناریو الته داسې و چې د وکلا چې اوربان ختم شو ډیرې جنگلي دي تازه نو چې جګړې لیکو توسي هغه د دې لیوالتیا پیدا کړې و چې باید وصول وشي. نو دوی هم د دې ډاریږي چې جنگ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کړي چې دا به هم شموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا به بل افغان حکومت سره خبرې کوي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي، طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت دا او دا قدرت به دوی ته ورسپارل کیږي.
خو سمون سره
هغه د زیرو سم مطلب ده چې یو اخ ګټل او د بل اخ بیلل هغه د تیوري له نظره زه فکر کوم دا هغه څه دي چې دا نتیجې ته موږ نه رسېږي. صحیح ده، خو په لومړیو کې هم محسوس او اوس هم یعنی دا تصور کیږي او پخوا هم کېده چې د طالبان امریکایانو مسله ختمه ده. مسله خپل د افغانانو ترمنځ چې دا ډېر اوږد بحث او ترڅو چې اوربان دلان نشي دا اوربان خپل څنګه موږ اعتماد سازي کوو؟ اوس لس ورځې وروسته تړون لاسلیک کیږي. د تړون نه په ډیره کمه موده کې په دوه ورځو دننه کې باید بین الافغاني خبرې شروع شي. ښه، د بین الافغاني خبرو لپاره چې څه مخکې له مخکې زمينه سازي دي کړي، اعتماد سازي دي کړي، څنګه په کومه روحیته نه نوځي او څومره د دې احتمال شته دا خبرې به بریالۍ وي؟ نو دا اوربان کچیر طالبان د تاریخوالي هغه پورمن باندې تعویز کړي، نو زه فکر کوم دا د بین الافغاني خبرو لپاره یو ډیر مهم ګام وو او په ډیر لاند وخت کې به نتیجه هم ورکړي وا. نو زمونږ ټول اندېښنې ته چې کا تر تړون وروسته بین افغاني ډیالوګ پیلي یالته به روحیه ډیر زه فکر واحده بدی، یعنی ډیر ټولنی به وي، حتی د دې امکان شته چې ډیر نتیجې ته هم ونه رسیږي. بهرنۍ مجلسو بیا بهرنۍ مداخلې ته هغه زمینه متعید شي، نور قدرتونه په دې اړه چې د افغانانو
سمون صاحب د په دوحه کې یو ځلې په د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه، او هغه په همغه وخت کې ازادي راډیو ته ویل چې د اوربان مسله ما د طالبانو لغړی امیر خان متقی سره یاد کړه، او متقیره ته ویل د دې په وینا چې طالبان په خپل ټول خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کې چور بند وکړي، او په د کوفی په فوزي کوفی په وینا دا خبره درته کوم. بله،
دا مثلا دا چې دا اوربان چې د خپل یو تعهد دا یو وجبه راکړي امریکانو هم دا تړون چې زندول او طالبان ته ویل چې تاسو ثابت کړئ تاسو تمره یو لاس استه یو تاسو ورکړو، نو طالبان دې هم د ری کچیر د سولوی مسولیت دی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټولو جغرافي کې د ځبن مسولیت په غاړه اخلي. کسبه دا سي عناصر پیدا کیږي او عمل شته هم طالبان کې د شک نشته چې پرېکشنونه زیات دي ګل زیات دي، نو کچیر دوی بغاوت کوي او بیا د غوربن ماتي ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي، دغه قټه ویره هم ده، یعنی دین انکار نشي کولای.
لیکن بیا هم له لوی سره کچیر ته مثلا لاس ورزي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تر اوسه پورې ویل کیږي په شهرونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي او خپل به پچا باندې برید نه کوي، کچیر ته دغه سه لاس ورزي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دیتا آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړي؟
پیدا دا هم یو ګام ده، خو مونږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربان کړه او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نو ورسره تاسو ولیدل چې جګړه بيخي خنړي حد ته ورسې یار تا تیر کال تر ټولو زیات ملکی تلفات منګل لري د جګړو له امله لوی خارونه باندې امرې وسته. مونږ وی چې کګام اخیستل کیږي بنیادی دی واخیستل کی دا سیاسي اقدامات چې دي دا نتیجه نه ورکړي.
فکر نه کوي سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی وربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لاندې وخت کې به د سولې تړون وشي او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبينه ده؟
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و ل پخوانه هم منګه دا نو خبرم نه وای واټر نه کال کیږي چې دا پروسان 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پر شو ټول ویل چې افغانستان مازله حل شو، ولی تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط سوځي چې دوی ویل چې د فبرवारी تر اخره پورې به تړون لسیږي، دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا برخیا هوشي او کنه. مونږ خو خوشبینه یو، البته خو د افغانستان هغه وضعیت او د افغانستان هغه سیاسي محیط می چرخه په کتو باندې دا یو څه کېدای شي چې حتی یو ثلاثي درجه وضعیت بدل، ولی زوایمه که دا فرصت په ښه شکل یوټیلایز کو ښه ګټه ترې واخلو، نو هغه ښه یو حالت تصور کو هغه هم دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه وروسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل شي، زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي، ولی دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میست کېنی زه فکر نه کوم چې نتیجه ډیره مثبته وي، او کوي هم ما مخ یادونه او کله چې دلته به بیا موږ مجبور شي یا به امریکا ته وي چې مزګړي ته وي یا به روسانو ته وي یا به چینایانو ته وي یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته وي چې په دې کې مزګړي ته وي، او دا طبیعي خبره چې بهرنیانو لاسونه په روسا کې راغله پروسانو بیا نتیجه
ډیره خنوی د افغانانو لپاره. سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
مننه. جنگ دی ولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجره د دې خبري مجلې په روسیو کې یعنی تر پژنی مو بجو مخ کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو تاسو کولای شئ چې د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اس را واستوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشان د مونیخ یا مونچن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کانفرنس یو ګډون وال دی. تم کېږي چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو په ارتباط د دې کانفرنس ترڅنګ له یو شمېر نړیوالو سره خبري وکړي، او رویټرز سرشانس خبر ورکړی دی چې دوه په دوه به د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره خبري وکړي. د مونچن یا مونیخ د کانفرنس په اړه نور له سفیولا ستانګزیسخه
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. د دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یکشنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده دا د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسئلو سیوری غوړولی. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لویې لانجې یادې شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبری مجله په ورسیو کې یو په زړه پورې مطلب لرو. آیا کله مو اوریدلی دی چې څوک مړو ته نڅاګانې وکړي او سندری ورته ووایي؟ په دې اړه به د دې خبری مجلې په ورستیو کې واوري. او د کورونا ویروس په اړه باندې هم یو مطلب لرو، خو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو ل پیغامونو
کندهار ولایت خبرې کوم. لزر وته ما ابنو تنخوا پاته د موږ د اشرف غنی سره په درناوي هله کوو چې موږ تنخوا راولکې. شاهزادانه بناین د کونړ ولایت مرکز څخه پیشنهاد وی دا د کونړ ولایت معلولین او ثقل ننګرهار څلشي یا مریضانی فرض مثال یا په پاکستان کې کاری خپلولین د تبراتک د پاکستان په کوڅنګړی کې ډیره به حرمت کیږي د معلولینو. هرته چې هغه ورځې ز په خپل مال ته موجود مې درې کسانې تیل والو وی غرزول تر شان نه بناین د چرګان د لاسین نه نیولې څوک یو خوراک یو څوک بل خوراک د خو انسانان دي د خو څه ګډي نه دي او نه چې ته بځی دي انساني کرامت ته باید خلک احترام ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کورونا وایروس د ناورین لمن ورستر بلی غزیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. چنئی چارواکي وایي چې له دې ویروس سره د مبارزې لپاره خپل ټوله هڅه کوي. د نړۍ په سباندې شلو یوادونو کې په دې ویروس د اخته ناروغانو قرنټین روان دی. صفی الله سنګزی په دې اړه یو لنډ راپورټ لري.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له تیرې ورځې لس چنده زیات شوی. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان وروسته له هغه وکړه چې په چین کې په دې وایرس د اخته کسانو د تشخیص اجازه زیاتو ډاکترانو ته ورکړل شوه. د چین د روغتیا کمیسیون ویلي چې ترجمې نږدې 1400 کسان د دې وایرس له امله وژل شوي دي. نګدی ټول وجل شوی په چین کې دی. یوازې درې تنه بهر مړ شوی. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر هم ل شپیتو زرو اوخته دی. کرونا وایرس 13 دسمبر د چین له ووهان ښار پیل او په چټکۍ د چین اکثرو ښارونو او د نړۍ څخه باندې شلو هیوادونو ته لمن وغځیده. د جاپان ساحلونو ته نږدې د یوې قرنطین شوې کښتۍ 213 مسافر هم په دې وایرس اخته شوي دي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي چې لوی نښې شدیده تبه، والګه، ټوخی او سردرد ښودل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په ختیځ نورستان کې لسکونه کاله مخکې مړیو ته نڅاوې کېدې او سندرې شخېدې، اوس دا سندرې غلي شوې دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
دا له نن څخه 115 کاله وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانی په اندازه درنخت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د توري د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالی قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مارسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده، او د مړي جسد به یخې او د درې شپو نه تر یوې هفتې پورې به.
ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته یې ورکړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې په کې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیږې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیږې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغان یې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي و، تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خخ کړ کومې تیږې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 1015 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډیرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر خښول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاونډ کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلی دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپین ږیرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډیرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو، خو اوس یې درک نه لګیږي.
نو د هغې دپاره به یې د وټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به یې د تدفین اسم ترسره کوو. هغه ساحته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحی تو خیل زابل لیکي خدای دې وکړي چې اسلامي سوله راشي. عبید الله لیکي خدای دې وکړي چې دایمي سوله راشي. زکی له کندهار لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو. دین محمد احمدی له کندهار لیکي افغان حکومت غواړو چې سولې ته رښتونه پاتې شي. لیوال لشکین لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د مونشن په کانفرنس کې پر سولې ډیر تمرکز وکړي. بشیر حبیب زای لازری لیکي هر څومره چې جګړې کمی شي د سولې چانس زیاتیږي. روح الله رحیمی له کونړ لیکلی دی طالبان دې لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې. سیف الله جلیلی لازری لیکي سولې ته خوشبین یو، افغانان باید له دې موقع استفاده وکړي. خپلواک ساپی له لشنګول سوالی څخه پر اسول اس ام اس کې لیکلي دي تر هغه سول نشه راتلی چې طالبان له افغان حکومت سره خبري ونه کړي او سول د نور راولي واوري جون کې په راستول اس ام اس کې لیکلي خپل نوم نه دی لیکلی او عزیز احمد علي کوزي له کندهار د انتخاباتو په ارتباط پوښتنه کړې ده یو شمېر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستول دي دا سجی رړو دا خبری مچله هم دلته سرته ورسیده خو زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر پورې په منځنی سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي رړو د اف ام په 3.15 نیولې شي دا خبری مچله مو هم دومره په بلی خبری مجلې کې فرشته نگاله تاسو سره ده فرشته جانب خیر راغله
تشکر احمد شي برخسته نباشین شما تن بخیر